کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غېده مخه خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلورین بجو شي وسم په مکړی خبرونه ته. په پکتیا ولایت کې نن چهارشنبه په غلا تورن یو کس باندې تعزیری سزا عملی شوه. د طالبانو د ستر محکمې د بین المخې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن کس چې په شپه کال باندې محکوم شوی په نهه دېرش درو وهل شو. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په عام حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو په عملي کېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو کس د زنا په تور په پنځه دېرش درو وه. تورن کس په څلور میاشتو زندان محکوم شوی هم دی. دغه سزاګانې داسې مهال عملي کېږي چې نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلو په کراتو له طالبانو غوښتي چې په عام حضر کې پر مجرمینو د تعزیري سزاګانو له عملي کېدو دې لاس په سر شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له کاناډا غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت پر ښه کېدو ټینګار ته دوی د پام ورکړي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې ښاغلي بنټ دغه غوښتنه پر روسي شنبه په یوه بیان کې کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره بدخشان ته 2000 نظامیان استوي
په خاطر تطبیق بهتري.
په بدخشان ولایت کې د دې حکومت د خا عملی کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړي 2000 نفری نظامی قطعه جوړه شوې.
یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي په دریو کالو کې مو د څلور زرو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، دغه ټولې فعال دي.
دا چې نشئی مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیز کوي او معتاد میندې څه وکړي چې شیدې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې.
هغه مور چې مخدراتو کې استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، بل د ماشوم په وده باندې ډېره بد اغېز کوي. دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې یوه ورځ لالا جان خپل ځوان زوی اکبر په یوه کار پسې لیږي خو هغه بیرته کور ته نه راځي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و دا به په ډرامه کې واوري.
ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دي؟
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انوار کاکا، دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خو خو دې هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې غواړي د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره دې ولایت ته 2000 نظامیان واستوي. دا ځایي چارواکي زیاتوي چې غواړي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که کوم بزګر کوکنار وکړي زنداني بسي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو تر منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. له همدې امله مجبور سوي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل پر نږدې کېدو سره د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې د کوکنارو د کښت مخنیوي او د دې کښت ویجاړولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان واستوي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي سږ کال غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر حکم په جدي ډول عملي کړي او که هر بزګر کوکنار وکړي زنداني به سي. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کمګار وایي چې د دوی د مشر د حکم عملي کولو لپاره بدخشان ولایت ته نور نظامیان استول کیږي.
په خاطر تطبیق بهتری
په بدخشان ولایت کې د دې حکم د خاملي کېدو او فصلو کې سل د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ترڅنګ له بدخشان څخه د باندې یو ځانګړې 2000 نفری نظامي قطعه جوړه شوې چې هدف یې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ټولو ولسوالیو د پولیسو قومندانانو ته امر کړی چې د دې حکم عملي کولو لپاره خپل پولیسو څخه کار واخلي. په بدخشان ولایت کې بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته بیا هم له دوی سره د اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د درایم ولسوالیو بزګر عبدالکبیر وایي که حکومت له دوی سره په اقتصادي ابجر کښت په برخه کې مرسته ونه کړي، بزګران نشي کولی چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
تر اوسه بزګرو کوکنار نه دي کرلي. والی هم بزګرو ته توصیه وکړه او ډیر جدي ورته وویل چې کوکنار ونه کړي او که یې وکړي د نظامیانو له جدي غبرګون سره مخ کیږي. ځینې بزګران وایي چې موږ ځکه کوکنار کرو چې مشکل لرو او بله لاره نه لرو. حکومت هم ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. یو وخت دلته مشران راغلي وو او وی ویل چې له شری پلوه بدیل کښت سم نه دی. موږ له چا سره د بدیل کښت ژمنه نه کوو. د خلکو غوښتنه دا ده چې حکومت دې بدیل کښت ورکړي تر څو له خلکو سره لږ تر لږه همکاري او مرسته وشي.
د ارګو ولسوالۍ بزګر نورالله هم وایي چې اقتصادي ستونزې او د بدیل کښت نشتوالی د دې سبب سوی چې بزګران د کوکنارو کښت د پخوا په ډول دوام ورکړي.
زموږ ستونزې ډېرې دي ځکه سیمې مو غرنۍ دي، غنم حاصل نه کوي. همدا کوکنار کرو ځکه چې تاریک لږ ګران دي، خلک نور عاید نه لري. حکومت دې بدیل راکړي. پروسه کال یې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل خو بدیل یې هم ورنه کړ.
د بدخشان ولایت اقتصادي کارپوه سیف الدین سایس وایي چې د بدیل معیشت پرته د کوکنارو کښت منع کولو پریکړه بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
په بدخشان کې د کښت ځمکه ډېره لږ ده. یو څه ځمکې چې شته هغه للمي دي. کوکنار د نورو کښتونو په پرتله څو برابره حاصل لري. اوس چې طالبانو پریکړه کړې چې په زور د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، باید په دې ولایت کې د دې کښت بدیل چمتو کړي.
د لسیس په نوم برتانوي موسسې یوه څېړنه ښیي چې د طالبانو حکومت سږ کال د بدخشان ولایت د کوکنارو له ټول کښت څخه یوازې 3% ویجاړ او بزګرانو د پاتې کوکنارو څخه تاریک ټول کړل. د دې موسسې څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر تاریک په بدخشان ولایت کې تولید شوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه وزن اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو غاکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي. ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت وایي په تیرو دریو کالو کې مو تر 4000 ډیرو معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په کابل او څو نورو ولایتونو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکزونه فعال دي او د هغو ناروغانو تعقیبي پروګرامونه هم دوام لري چې درملنه یې سوې ده. خو ځینې معتادو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه او دغه ډول د ناروغانو لپاره بستري خدمات کم دي، له همدې امله دوی ته د درملنې زمینه نه ده برابره. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت 38 کلنه فاطمه د دریو ماشومانو مور ده. دا له دوو کالو راهیسې په خیخه معتاده شوې او په دې موده کې له اولادونو څخه لرې په زرنج ښار کې له معتادو ښځو او نارینه سره ژوند کوي.
فاطمه وای چې د ایتیاد د درد ترڅنګ له اولادونو څخه لريوالای هم زوروي. دا په دې تمش په اورځي تیروي چې د طالبانو حکومت به د درملنې زمينه ورته برابر کړي.
دو کال کېږي چې متحد شوم او شپه ورځ تر پلونو او ونو لاندې تیروم. وږي تږي ما د خوراک لپاره ډوډۍ نشمه پیدا کولای. په دې بدمرغۍ کې ښکېله یم. که د طالبانو حکومت غواړي چې موږ له دې حالت څخه وژغورل شو، زموږ درملنه دې وکړي، یو کار دې وکړي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لس مرکزونه په واک لري او دا مرکزونه په منظم ډول د معتادینو درملنه کوي. د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی په تیرو دریو کالو کې د دې مرکزونو په مرسته د زرګونه معتادینو درملنه کړې ده.
تیرو دریو کالو کې د 3200 څخه پورته خزینه او درملنه ترسره شوې ده. همدارنګه دوی ته د مشورې برخه، د فالو اپ برخه، د غټولي فعال دي ترڅو موږ وکول شو چې دوی بیا د احتیاط څخه وژغورو، بیا احتیاط ترونه ګرځيږي. همدا اوس لمک سره په ټول هیواد کې د لاس په شاوخوا کې روغتي مراکز دي چې هغه په کابل او ولایت کې فعال دي، باقي کې په ځانګړي شکل سره د خزینه او ماشومان درملنه ترسره کیږي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیایي مرکزونو د فعال ساتلو ادعا کوي چې د مسلکي اشخاصو او امکاناتو د نشتوالي له امله د نیمروز ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو په شل بستریز مرکز کې یوازې لس بستره فعال دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې یو ارزونه ښیي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه په تیره بیا د معتادو ښځو او ماشومانو روغتیایي مرکزونه په بد حال کې دي. د دې شبکې څیړونکي روح الله سروش ازادي رادیو ته ویل چې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله لستونزو سره مخ دي او داخله بستر ناروغان هم دا شکایت کوي چې ناوړه چلند ورسره کیږي.
دلی کمپونو کې ځانګړي روغتیایي کډرونه نشته. د معتادینو د درملنې دولتي مرکزونه چې د عام روغتیا وزارت مدیریت کوي، هلته د ناروغانو درملنه د روغتیایي معیارونو پر بنسټ نه کیږي. د کډرونو او روغتیایي امکاناتو کموالی لوی ستونزه ده. دغه ډول په دې مرکزونو کې معتادین د طالبانو د ناوړه چلند څخه هم سر ټکوي. معتادینو په دې کمپونو کې د خوړو د کموالي په اړه هم شکایتونه درلودل.
په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 مرکزونه فعال وو، خو له دې مرکزونو څخه یو شمېر په 2018 میلادي کال کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د مسلکي اشخاصو د کموالي له امله وتړل شول. اوس د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادو ښځو او ماشومانو د لسو مرکزونو په ګډون په مجموع کې د معتادینو د درملنې او دغه ډول د معتادینو د ساتنې او پالنې 15 کلینیکونه او لوی مرکزونه فعال دي.
آیا په هیدلست ایا په هیدراس رسنی له نشي موارد سره د مبارزه په برخه کې څه مسولیت لري؟ په دې اړه به د یو خصوصي رسنی د مسول وحید الله وحید خبري واورو.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه د رسنی یو قسم موجود نه، خصوصا سمي وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستو وسخه فیسبوک او ټوئیټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد او اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي، د نور خلکو ایغو کورنوي ای قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د اضرار او نفس شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد او د استعمال لوري ته مخه ونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي، په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان را ورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مګه دغه زهر را رسوي، او دغه ته ځان ورسوي. د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو هماهنګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به مثمر واقع کېدای شي.
ایا په هیتلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې پلانډو چپونونس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د موتادو میندو په شیدو کې د نشې موادو ناوړه اغیزې تر څو ورځو پورې پاتې وي، چې په نتیجه کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته او معتادیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د مور پر شیدو ناوړه اغیزې کوي، څه ډول نشه یي مواد ډیر د مور شیدې ککړوي، د نشه یي موادو ناوړه تاثیرات تر څومره وخت پورې د معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي، او معتادې میندې څه وکړي چې شیدې یې پاکې او ماشومان یې له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې ده. خغلی بزګر په پایل کې د مور پر شیدو د نشې موادو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات راکوي.
هغه مور چې مخدره توکي استعمالوي هغه معمولا د شیدو تولید کمیږي، یعنی مور کم شیدو ورکوي ماشوم ته، همدارنګه د شیدو جزیان کمیږي. ممکن هلته په ځینو میندو کې په تیونو کې شیدو وي، خو هغه د ماشوم خولې ته رانشي چې دا خپله دې ته لټ ډاون ریفلو وي، یا لټ ډاون برګون، یعنی کاسه یا کاسه چې دغه شیدو تولید شوي، خو هغه د تیونو توکي ته نه راځي چې ماشوم وخوړل شي، یعنی هلته بند پاتې کیږي. بل د ماشوم په وده باندې ډېره بده اغېز ځکه دغه وده کېدای شي عصبي او فزیکي دواړه وده متاثر کوي. د میندو روغتیا باندې چې معتادې میندې خپلې روغتیا ته صحیح توجه نه شي کولی، صحیح خواړه نه شي خوړلی، انتانات ممکن پکې رامنځته شي، خوارځواکي د نور د دې لامل کیږي چې مور کې خپله د شیدو تولید کم شي، رواني تکالیف د دې سبب کیږي چې ماشوم ته په ښه ډول باندې شیدې ورنکړلی شي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د یوې نشه یي مور شیدې ککړې او زیانمنوي؟
ټول مخدره توکي چې د هرې لارې مور واخلي هغه شیدو ته لاره پیدا کوي. مهم دا د الکول یا شراب دي چې دا د مور شیدو ته ننوځي او په ماشوم باندې تاثیر درلودلی شي. بل نیکوتین دي، نیکوتین په تمباکو کې یا سیګرټو کې چلمه کې دایي چې دا د شیدو د لارې انتقالیږي او په ماشوم باندې ماشوم په وده او په کړولو کې بدلون راوستلی شي. بل چرس دي، په چرس کې تترا هایدروکانابینول په نام مواد دي، د چرس فعاله ماده ده چې د مور شیدو د لارې ماشوم ته انتقال کولی شي او هغه کې عصبي تکلیفونه سبب کېدلی شي. بل اوپیم یا تریاک دي چې د یورینو په شکل باندې ځینې نقصه کې ډاکټر ورکوي، نو دغه هم که مور استعمال کړي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. نور مخدره توکي منابعات محرکات هم چې پکې کوکاین او امفیتامین دي، میتامفیتامین دا شامل دي، دا هم د مور د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي. بنزوتیزپین نو دا درمل چې د ډاکټر په نسخه کې لیکي هغه هم د شیدو د لارې ماشوم ته انتقالېږي، په هغه باندې ناوړه اغېز کوي.
کله چې د یوې معتادې مور په شیدو کې د نشه یي موادو اغیز موجود وي، په دې صورت کې د شیدو رودونکي ماشوم د احتیاط چانس څومره دی؟
چې اکثره نشه یي مواد چې د مور د خوانې استعمالیږي هغه بدن کې جذب او د دماغ لري شیدو ته لار پیدا کوي، نو همدغه قبله هغه ناوړه تاثیرات چې په غټانو درلودلی شي هغه مستقیما په ماشومانو باندې هم رامنځته کیږي. لکه د ماشوم د ودې متاثر کېدل، د شیدو تولید، د غذایي کیفیت کې بدلون راځي، دا ټول هغه عملونه دي چې د نشې یا د نشې موادو له کبله د مور په شیدو باندې تاثیر کوي او دغه تاثیرات مستقیما ماشوم باندې اغېز درلودلی شي.
د نشې موادو ناوړه اثرات تر څومره مودې پورې د یوې معتادې مور په شیدو کې پاتې کیږي؟
دا نظر مخدره توکو ته فرق کوي. کله چې مور الکول یا شراب استعمالوي نو دغه ماشوم ته د دونه تر درې ساعتو پورې که مور ماشوم ته تی ورکړي یا شیدو ورکړي دغه تاثیرات یې پاتې کیږي. بل سیګریټ او نیکوتین دا شیان دي چې د دې تاثیرات د دونه تر درې ساعتونو پورې په مور په شیدو کې پاتې کیږي. بل چرس دي چې هغه مخکې مو وویل چې دا د تترا هایدروکانبینول موثره ماده لري او د دې تاثیر ډیر زیات پاتې کیږي. ممکن یو ورځ نه ډیر دوام وکړي. بل تریاک دي یا مواد چې د تریاک نه جوړیږي دغه د درې نه تر شپږو ساعت پورې دوام کوي او ځینې څېړنې ښیي چې ځینې میتابولیټونه ممکن د ډېر وخت پورې د مور په شیدو کې پاتې شي. اما حرکات یا تحریک کوونکي درمل دي چې هغه کې کوکاین شامل دي چې دا څلویښت ساعتو پورې د مور په شیدو کې پاتې کیږي.
معتادو میندو ته متوسیه څه ده تر څو یې شیدې پاکې او ماشوم یې له احتیاط څخه خوندي وي؟
لومړی خبر دای چې امیدواری په وخت کې یا کله چې ماشوم تولد کیږي یا تولد شوی نو د مور دی یا والدین دی د مسلکی مرستې غوښتنه وکړي د احتیاط متخصصین سره چې هغې ورته د درملنې او لازم پلان جوړ کړي چې څنګه د دې روغتیا هم وساتلی شي او د ماشوم روغتیا هم وساتلی شي یا ماشوم مخدره توکو د زیان نه محفوظ وساتي. بل لارې بدیل تغذیه ده چې د ماشومانو لپاره د شیدو کې امکان لري د شیدو مختلف فرمولې دي د ماشوم د ضرورت مطابق هغه ورته تهیه کړلی شي هغه دې واخیستلی شي. معمولا په افغانستان کې بهترین بدیل د بزو شیدې دي. بزو شیدې چې دي هغه تقریبا انسان شیدو ته هغې د کیفیت نږدې دی یعنی ډېر په ماشوم باندې بد تاثیر نه کوي هغې تحمل کولی شي. خل هغې دا ده چې ماشوم ته د امکان ولري د وزې یا بزې شیدې ورکړي. بله لارې دغه ده چې مور چې کله مخدره توکي استعمالوي هغه د هغه وخت په نظر کې ونیسي کله چې دغه مخدره توکي استعمال کړي څلور ساعته وروسته خپل ماشوم ته باید شیدې ولا ورکړي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې لالا جان په کلی کې وشیږي او په کښت او کاروانده ژوند کوي. یو ورځ خپل ځوان زوی اکبر ته د یو خاص کار وای. اکبر یې هم منی او په هغه کار پسې له کوره وځي خو بیرته کور ته نه راځي. میاشتې او کلونه تیریږي خو بیا هم د اکبر درک نه معلومیږي. دا چې لالا جان اکبر په څه شي پسې لیږلی و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیا، وا اکبره بچیا، چیرې؟
داله بابا، دلته په غوجله کې غواته واخاچو.
ته یو ځل دلته راشه.
سمه ده، دا دې راځم.
سړیا، خیریت دی؟ اکبر ته څه وایې؟
چې لږ چرس راته راوړي.
د غمګي چرس دی څه؟ یو خو ستا چرس موږ تباه کړو.
څه تباه شوې بابا؟ هیڅ بلا نه یې وهلې.
چې د غم لړلي چرس زموږ کور ته راغلي نو موږ خیر نه دی لیدلی. آخر به مو مینه راسپېره کړي چې یو دوه روپۍ په لاس درسي په چرسو یې لګې.
دا د بابا راغلم څه دې ویل؟
دا پیسې واخله، له انور لالا څخه چرس راته راوړه.
وا سړیا، خپله خو په دې بلا اخته یې، اوس هلک هم پې اخته کوي؟
نه پې اخته کېږي بابا، لس کاله مې په سګرټو پسې دکان ته واستوه او دوه کاله کېږي چې په چرسو پسې لیږم. که پې اخته کېده نو اوس به وختي لا سګرټ یا چرسي شوی وای.
هره ورځ خو منګۍ نه ماتېږي. خدای مکړه یو ورځ به دې زما زوی هم په دې غم لړلو چرسو اخته کړی وي.
ستا مغزه خراب دي، بې ځایه اندېښنې کوې.
ونو کله چې پلار چرس خوي نو زوی به ولی بد کار بولی.
زه خیر ده، اوس دا خبرې پرې دی بابا، راکه پیسې چې چرس درته راوړم.
دا دې واخله بچی.
وسړیا، داسې نه وي چې ګلغوندې زوی مو په نشو اخته سي.
انور کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اکبر ستړی مشی جوړی؟ بابا دې څنګه ده؟
خدا شکر.
زه شکر چې ښه دی. ښه وراره، اوس دا وایه چې څه خدمت دې وکړو.
بس خدمت دا دی چې هغه شیان راکا.
ته ودرېږه چې زه وګورم چې څوک خو به نه وي.
هیڅوک نشته، ما اول شاوخوا وکتل او بیا راغلم.
ښه سمه ده، دا دی واخله.
انور کاکا دا شی کم دی، لږ نور هم راکا.
خوا خودی هم دومره غوښتل، نن څنګه ډېر غواړي؟ خیریت خو به وي؟
هو خیریت دی. نن بابا راته وویل چې ډېر راوړه.
یاره بابا، چې دې څومره زه پېژنم، دا څو کاله کېږي چې په همغه یوه ګیر کې روان دی. فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه؟
نه نه نه، ما نه دي شروع کړي.
دا بچه، ته ما نه شي غولولی. بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې. راځه راځه، خدای دې راوله. د پرې یاران چې هر څومره ډېرېږي، زموږ ګټه هم سره ډېرېږي.
سلام علیکم بادارا.
وعلیکم سلام. خیریت خدای، ته څوکی؟
زم ساس یاریم، یو پوڑی خوراکا.
پوڑی؟ ده چشی پوڑی؟
ده هیروینو پوڑی یادوم.
زخو چه پوڑری نیم چه ده هیروینو پوڑی برا سروی.
مده ریگا، زم سا ده پره یاریم.
تو خو خپاک صاف او تازه، ستا رنگ خود عملی نده.
یار بادارا، کسه داسی ده دا چه ما اول چرس شروع کرل. چرس خو په کور کې څوک چندانې نه را پوهېدل، خو هیروین په کور کې نه کېده. خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
هیروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک کې پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه، زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه لاړ شه چې پولیس را نشي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
خبر نہ یوں بس دیوانه یار. چه خبر نه تو خواب نه بود خواب.